تختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم دی ازادی رادیو نننی غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننی 14 او نورو مسایلو په اړه راپور نوري، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبل. د برېټانیا صدر اعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ 9 ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت یې ښه دی.
ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسي جرګې غړی خان محمد خان وردګ و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 10 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیان وژلي او له 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلله چې په خبره د امنی قومندانې یو پولیس پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. پکې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولي ویان احمد شاه ساحل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیر ورځ د دې ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لندیاني سیمه کې وژل شوي، خو وایي د کرش میره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمې فعلاً د طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیمې پر شا کې.
د ساحل په وینا په دهراود ولسوالۍ کې له طالبانو سره بهرني وسلوال هم جنګیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبل، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دی. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری بریډ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بند کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسیې د لری ختیځ پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسلګری بند کړي. د بریتانیا صدر اعظم سره لنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
موږ د دغه وبا پر مهال ویلي چې باید د پوهې په وسیله لارښوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لاره بدلوي موږ باید د دفاع لاره بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوې پاتې نه دی.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او برتانیي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د برتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا دا ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. و باورې چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستیال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دی ولست وکیلانو باندې عملی طالب په ټول هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو وروستۍ حال درکو. چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
د بازار سیمې پیلند طالبان سره دي او افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي. لاغې سیم پر شا کې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایروس نوې بڼه چې په چټکۍ سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې نور بس د اونیس پروګرام خبريږي. خبرونو کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په یو خبر پانه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټر شوې ده. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه رارسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل را سره ده.
تکل سے د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د 14 راپورونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې نن سهار له غرمې مخکې د کابل د 15مې امنیتی حوزې اړوند سیمه کې د شوې 14 لامل د خزو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوې او شل تنه نور ټپیان دي. لدی وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي وو چې 14 د افغانستان د ورسی جرګې د غړي خان محمد ورداک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغله ورداک هم ټپي شوی دی. د پیښې د نویت پاړه لا څندي ویل شوی خو په ورستۍ کې په کابل کې د چسپکی ماينونو 14 زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال محمد مرزا کټوازی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه 14 د خان محمد ورداک په دریو موټر باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو پاړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضي میاشتې په 28 نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتی حوزې اړوند سیمه کې 14 شوي و چې لامل دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي و. تکل صاحب له کابل ورخوا له ننګرهار راپورونه وای چې په مرکز جلال آباد ښار کې نن لغرمې مخکې شاوخوا لس بجې د لومړی ناحیاړوند امید آباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه شان له بدخشانه راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې ده. دغه شان د افغانستان کورنۍ دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوې ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو موټر ډک کړی و هدف ته تر رسېدو وړاندې له منځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي اردو 230 سطحي ټپیان شوي دي. د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې هم نن چاودنه شوې چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپي شوی دی. د دې ټولو پیښو او چاودنو مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړی تو بولري. اغلی لاینس چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په ښکېلو اړخونو په تاوتریخوالي کې دوامداره کمښت راشي. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربان غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسختن په څو ټویټونو کې وویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی وروستۍ پیښې ته وه چې له امله یې ماشومان ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې 1510 ماین چاودنې شوي چې له امله یې 1500 ملکیان وژل شوي دي او 1050 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. بله تکل شو
تیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرامو چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو چاودنه کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشوه نه کسان وژل شول او شاوخوا شل کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه رارسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دیراود ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د والی ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دیراود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړي دي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. نوموړي وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
د بازار سیمه پیلان د طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیمه پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته وویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ له افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و د هغو توکي دي د هلمند طالبانو ته قرارداد ورکول، ګاډر به یو چا ته قرارداد ورکړي دي، کلکینان بل چا ته قرارداد د دا قسمه کول، ځکه هغوی د سوداګریزه بڼه باندې راغلي وه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. ده وویل په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شي به اقتصادي خبرونه اوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعال کی. د مالی وزارت د رسنیو د برخې عامر فرید نوخت ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژه نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ په تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولیږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا، تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولدک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلی نصب شوي او تر دې وروسته به د حیرتانو اقینی، شیرخان بندر، ډنډ پټان او ابو نصر فراهی په ګمرکونو کې هم داخلې ولګي. خو مخکې مالی وزارت په ډنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلې د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي و چې په اصلي وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. د قینیان خوې د اوسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قینیان خوې د اوسپنې پټۍ پروژه 10 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د اوسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا، د قینیان خوې د اوسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د اوسپنې پټۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او د دغه پټۍ له لارې شي له ترکمنستان او وروسته به د سیمې هیوادونو د اوسپنې پټۍ د شبکې سره نښلول کیږي. له افغانستان نورو هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.03 افغانۍ او 3 پوله، یو سودریال 6 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 6 پوله، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
سموک راغله ازادۍ رادیو او ری ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خبرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته یې هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 70% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس وویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبي افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب شوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافر وړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه دسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس وویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخترونه ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغان شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر نهمې د وایرس د نوې بڼې 80% قضیې په لندن کې ثبت شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي، او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه ته رسېدلی، او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,000,291,000 رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعاله کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلباد ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالارزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي، او د ژمي بیا خټې وي، او بل د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. زمونږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده، عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سړکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز د ولی وانس متلام مرادي د کلباد ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ د پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده، او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د ماښام له 8 د سهار تر 8 له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادۍ راډیو اورئ، او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
ستاسو له پیغامونو ورور از کونال ولین خبر کوم دا دوګری کال کی چې موته دا مایبن روپی نه راکای او واسطو شهر کلیو بانه کله بالا بانه کی چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یغه تا کتاب چې بسر 5000 روپی اخلي او خپل غ روپی غ ماش لا والا کی موږ دا مشکل کونال دا بعض مایبن دې دا مشکل وزارت سره شریک کی چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی او سلام
واحد اللہ وطن دوست ایمال ولایت گریش لو سارے کے کڑے گا جسیم سنتاس متماعیت کیا واوال مال دا دا سنگل کی سلام شبک سلام خدس دا سلام شرکت سلام سنکار دا گئی نا وقت دسی بس لر لر کار کی دیر کار نکی امور دا گرپور چراک صدایی نا دیچی دا رات پا لکی و رات سامائی کی مور دا دیر و سر پا تکلیپیو بس پاوت کی مثال اتتلیشتا پا دی نور بند دی تو کدا غرا تا پا دی کی منا نه دا دی ریو سخه
زه ابي بلاغم شریک لکندار ولایت سره سره پاړی کیم زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت اندارنګ ټول مسلمانو څخه ډیر درنښت ډیر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډیر زړه سوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خو هم د جامعې بازور دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
هش سوبرسپانه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر او په دې لړ کې کیدونکو معاملې ته اندېښنه خودلې لیکلي چې په دې معاملې کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان او افغانستان ترمن په طرحه کې د پاکستان شرایط بدایوي چې د دوی خطرناک بندیان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې ادعا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو ناامنیو او د اقتصادي او پرمختیایي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي. وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خندونو پړه د هندستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي له داسې څرګندونو د پاکستان بله موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولونکی رول ولوبوي. خو د سرمقاله لیکونکي په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت له ورایه معلوم دی چې په خبره افغانستان کې یوازې او یوازې د خپل ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. او مسیر ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي. د ورځپاڼې په وینا یوه تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. به